ممنون. باز هم همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده تا یک برنامه دیگر و پیش ببره. نوری صاحب خوش آمدین.
بله فرشته جان، تاسو ستړی مشی. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي. د دفاع وزارت له ویان سره مو مرکه کړې. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکي افغانانو په جګړو کې د ملکي افغانانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دو افسرانو نمونه په ډاګه کړل چې الوتکه یې د تېرې دوشنبې په ورځ د غزني په دې یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو ډله وایي که ولسمشر ترامپ اند دې هڅه هم کړې وي چې له اوکراین سره پوځي مرسته په دې پورې وتړي چې په خپل سیال فشار راولي، دا د دې دلیل نه شي کېدای چې هغه د استضایا له قدرت لرې شي. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د 2019 میلادي کال په اوږدو کې ملکي افغانان د جګړو د ادامې له امله ځپل شوي. په دې کلنی راپور کې چې پرون خپور شو، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه په استناد راغلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2503 شپېته ملکیان وژل شوي او 15,600 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې اکثره تلفات د حکومت مخالف وسله والو د بریدونو او چاودیدونکو موادو له امله رامنځته شوي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د هوایي عملیاتو او د پلټنې د عملیاتو پر مهال چې حکومت پلوه ځواکونو کړي دي ملکي تلفات زیات شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تل هڅه کړې چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې عملیاتو کې تر ټولو زیات د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
اولین شی چې موږ ته مهمه دی هغه د عام وګړو تلفاتو مخنیوی دی. په دومه برخه کې زموږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې راټیټېدل دي.
د جنوبي اسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر عمر وړای چې وایي په 2020 میلادي کال کې باید نړیوال د افغانستان د شخړو په برخه کې بې تفاوته پاتې نه شي او د افغانانو حمایت وکړي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دو افسرانو نمونه په ډاګه کړل چې بمبارډیر ای یولس ای الوتکه د تېرې دوشنبې په ورځ د غزني په دې یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د امریکا پوز پرون وویل د دې پېښې قربانیان شپږ څلوېښت کلن ډګرمن پاول کې ووس او دېرش کلن تورن ریان اس افنوف دی. د دغې الوتکې د راغورځېدو د پېښې په اړه څېړنه روانه ده. د امریکا د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکینزي د سعودي عربستان د پرنس سلطان په هوایي اډه کې خبرلانو ته وویل چې دی ډېر ډاډه دی چې دغه الوتکه د دښمن لخوا نه ده نسکوره شوې. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې وسلوالو یې دغه امریکایي الوتکه په ډزو رانسکوره کړې. جنرال مکینزي زیاته کړه چې دی باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه د دغې الوتکې د راغورځېدو د پېښې ځای ته په ورتلو کې له کوم مقاومت سره مخامخ شوي وي. هغه وویل اساسي ستونزه د هوا خرابوالی و. دغه الوتکه داسې مهال راغورځېږي چې داسې ښکاري د طالبانو او امریکا ترمنځ یوه جوړ جاړي ته د رسېدو په هدف پیل شوې خبرې په دې وروستیو کې له یوه ولاړ حالت سره مخامخ شوي دي. نن د ازادي راډیو اتلسم کال دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو څنګ خپل خبرونه د افغانستان لپاره د دیارلس اتویوم لمریز کال د سلواغې په لسمه پیل کړې. په پیل کې د ازادي راډیو خپرونې د ورځې درې ساعته وي او یوازې د لنډو څپو له لارې خپرېده، خو اوس دولس ساعته خپرونې لري چې د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. په لویو ښارونو کې د اف ایم په سل اشاریه پنځه څپه هم خپرونې کوو. نن د ازادي راډیو د خپرونو په جریان کې به د ازادي راډیو د اتلسم کلین په مناسبت ځانګړي خپرونې واورئ. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ناپیژند وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه خزینه کارکونکي وژلي. دا پیښه پرون د خیبر پختونخوا د سوابۍ په پارمولو کلي کې وشوه. د پیښې یو عیني شاهد شیر زمان خان ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې پولیسو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د میرمنو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوو. کوم چا یا کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. طالبانو په تېرو شاوخوا لسو کلونو کې په پاکستان کې په لسګونو د پولیو واکسینونکي او د هغوی ساتونکي پولیس وژلي. د پولیو ناروغي په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې لا هم شته. په افغانستان کې هم د دغې ناروغي پر ضد د پولیو د واکسین کمپاین د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوی، تر سبا دوام کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو ډله وایي که ولسمشر ترامپ آن د دې هڅه هم کړې وي او له اوکراین سره پوځي مرسته په دې پورې تړلې وي چې پر خپل سیاسي سیال فشار راولي. دا د دې دلیل نه شي کېدی چې هغه د استضایع له قدرته لرې شي. د ترامپ یو مدافع وکیل آلن دیر شویتس وویل هر سیاستوال خپلې ګټې د خلکو له ګټو سره یو کوي او دا مسله د استضاع اساس نه شي کېدی. دغه استدلال په سنا کې د ولسمشر د استضاع د محاکمې د پوښتنو او ځوابونو د بهیر د لومړۍ ورځې په جریان کې مطرح شو. ترامپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې سنا یې محاکمه کوي. مخکنیو دواړو ولسمشرانو ته برات ورکړل شوی و. په استازو جرګه کې ډیموکراټانو نوموړی په دوو مواردو د خپل سیاسي سیال او د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د احتمالي کاندید پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن د تحقیقاتو په اړه پر اوکراین د فشار راوستو او د دې قضیې د څېړلو په اړه د کانګرس په وړاندې د خندونو په ایجادولو رسمن تورن کړی دی. ترامپ ویلی کوم غلط کار نه دی کړی او د استضاع بهیر د شرم وړ بللی دی. دې ته په پام سره چې د سل کسیزې سنا جرګې اکثریت غړي جمهوري غوښتونکي دي، ښایي ترامپ ته هم له لګول شوو تورونو برات ورکړل شي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزن نور خبرنه غړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي.
په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پورې موږ راتلونکی اوړی راحت اوسي.
په دې اړه په راپور سربیره د دفاع وزارت له ویان سره مو هم مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې په داسې حال کې چې په چین کې د کرونا پر ویروس د اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې ویروس د خپرېدو مخه نیول کېدای شي. د منځني ختیځ د سولې د پلان په اړه مو چې د تېرې سیشن بې پورې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړ، د منځني ختیځ د چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې ده.
دا طرحه داسې ده چې دا تقریبا ټول د اسرائیل په ګټه ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونه در ته خپرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونه کې د افغان په سلا شر پنځه څپه صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته تاسو راپور نه خبره شوی چې طالبانو په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو له بریدونو لاس اخیستی او ژمنه یې کړې چې پر افغان ځواکونو به هم حملې لږې کړي. خو بل لور ته د دې خبر له خپرېدو سره د افغانستان له بېلابېلو سیمو د جګړو د زیاتېدو خبرونه ورکول کېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون په یوه ګڼه کې لیکلي چې له تیرو دو میاشتو راهیسې امریکایي پلاوي له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي. طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د پخوا په څېر بریدونه نه دي کړي، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې له ښارونو بهر حملې زیاتې شوې دي. احمد شیبر پرې راپورټ لري.
رویټرز څنګه یو شمېر هغه سرچینو په وینا چې د خطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبري ساري خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه ونه کړي او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حمله کمې کړي. خو د دې سربېره په افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ چربی زیات شوې دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې روان ژمی د تیرو کلونو په پرتله جګړې سخته شوې دي. په دې ترڅ کې رویټرز څرګندوي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 9 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او دفاع وزارت د اونۍ په پیل کې د 150 طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته د جګړو د شدت په اړه تیره شپه وویل
فشار د افغان دولتي ځواکونو لخوا دښمن باندې راوستل شوی دی او په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پورې موږ
د سیشن بی پورس هم د غزنی په دی یک ولسوالی کې په هغه ځای کې چې امریکایي الوتکه لوېدلې وه د افغان کمانډو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه وشوه چې بیا امریکایي ځواکونه وتوانېدل چې د الوتکې د لوېدو سیمې ته ځانونه ورسوي. امریکایي ایولس ای پوځي الوتکه د دوشنبه په ورځ د غزنی په دی یک ولسوالی کې وغورځېده او د دې پیش مسؤلیت طالبانو ومانه، که څه هم امریکایي لوری وای چې داسې نقش نشانی نه لیدل کیږي چې دا الوتکه دي د دشمن په ډزو لګېدلې وي، خو په دې برخه کې تحقیقات روان دي. سربیره پر دې چې په تیرو نږدې 3 اونیو کې جګړې سخته شوې دي او د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبرونه خپره شوې دي، خو دفاع وزارت وایي چې په 2019 کال کې د خالد په نوم د تهاجمي عملیاتو له پیلېدو سره د افغان ځواکونو تلفات کم شوې دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی وایي
تاسو دفاعي حالت نه راوځي تهاجمي حالت ته ځي، طبیعي ده چې په دې صورت کې بیا د تلفاتو کچه راکمیږي، اما بیا هم موږ د جنگ په حالت کې یو. جنگ په حالت کې دواړو خواو ته تلفات اوړي، اما دا په دې معنا نه ده چې نسبت د پخوانه زموږ تلفات کچه لوړه سوي اوسي، برعکس زموږ تلفات کچه فضل الله ډېر راټیټه شوې ده.
طالبانو پخوا ویلي وو چې دوی به په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره د شخړو کچه کمه کړي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې د خبرو لپاره باید اور بند وشي او د شخړو کمیدل ګټه نه کوي.
و امردل چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي. په وروستیو 2-3 ورځو کې د افغانستان له یو شمېر سیمو په تېره بیا شمالي ولایتونو څخه مو راپورونه درلودل چې په یو شمېر سیمو کې د طالبانو په حملو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات زیات اوښتي دي. په همدې موضوع احمد شبر د افغانستان د دفاع وزارت له ویان روح الله احمد زی سره مرکه کړې. لومړی هم په همدې اړه ترې پوښتنه کړې چې په وروستیو کې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات هم زیات شوي دي، د دغو عملیاتو په ترڅ کې آیا د افغان امنیتي ځواکونو عمر ژوبله نه ده زیاته شوې؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، په 2019 کال کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه کاملا هغه منسجم او منظم نظامي پلان یې درلود او په تشریح کې مسایل ټول دفاعي او امنیتي ځواکونه سره موږ وتوانېدلو چې تدافعي حالت نه کاملا روز و راست تهاجمي حالت ده. کله چې تاسو دفاعي حالت نه راوځئ تهاجمي حالت ته ځئ، طبیعي ده چې په دې صورت کې بیا د تلفاتو کچه راکمیږي، اما بیا هم موږ د جنگ په حالت کې یو. جنگ په حالت کې دواړو خواو ته تلفات اوړي، اما دا په دې معنا نه ده چې نسبت د پخوانه زموږ تلفات کچه لوړه سوي اوسي، برعکس زموږ تلفات کچه فضل الله ډېر راټیټه شوې ده. زموږ هڅوان دا دی چې نور هم د دې نه دا راولو سفر ته او په دښمن باندې هغه فشارونه چې وارد شوي دي. نن که چېرې تاسو ګورئ هر ورځ د تېرېدو سره دښمن ته ډېر زیات تلفات په بېلابېلو ولایتونو کې هم هوایي عملیاتو هم ځمکني عملیاتو دا په دې معنا نه ده چې اصلي دښمن ته وراوړي، نه افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته. په دې اساس باندې برنامه چې لرو، د هغه برنامې پر اساس باندې اولین شی چې موږ ته مهمه دی هغه د عام وګړو د تلفاتو مخنیوی دی. په دومه برخه کې زموږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې راټیټیدل دي.
احمد سیسه محترم، کوم راپور سیلرو په دې راپور کې د سویل شوی دی د خطر چې افغان ځواکونو د طالبانو او نورو وسلوالو په ضد عملیات زیات کړی دي، دا د دې باعث شوی دی چې په ژمي کې پخوا دومره تلفات ورنه کې اوس تلفات زیات شوي دي؟
مخکې ما تاسو ته یادونه وکړه چې زمونږ د خالد عملیات له کله چې شروع شول د طالبانو د الفتح عملیات پر وړاندې، دلته دفاعي او امنیتي ځواکونو هغه ابتکار د عمل په لاس کې واخیسته. په دې معنا باندې عملیاتونه که چیرې ترسره کیږي دا د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي، په کومو ساحو کې یا په کومو نقطو کې چې دښمن تحرکات لري د دې په وړاندې عملیاتونه د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شوي، نه دا چې د دښمن فشار دی. فشار د افغان دولتي ځواکونو لخوا دښمن باندې راوستل شوی دی او په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پورې موږ راتلونکی اوړی راحت اوسي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زیو.
شه ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحس.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن دې ازادي په څپو کې د اونیس پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې بیا هم د سولې موضوع څیړو، خو دغه راز په دې پروګرام کې دا مسله بیا هم له تاسو سره شریکوو چې د سولې روان بهیر ته په پام سره د افغانستان ګاونډیان په دې پروسه کې څه رول لوبولی شي. په دې هم خبرې کوو چې نن د ازادي راډیو 13 کال دی، په دې معنا چې د ازادي راډیو د خپرونو د پیلېدو نن 13 کاله پوره شول. تاسو څه فکر کوئ ازادي راډیو په دې تیرو 13 کلونو کې تاسو سره و څومره مو له ازادي راډیو څخه د افغانستان او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د وروستیو مهمو پیښو په باب اوریدلی او دغه راز نور معلومات مو ترلاسه کړي دي؟ کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د ازادي په څپو اونیس پروګرام کې برخه واخلئ. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
د دوو امریکایي سرتیرو د مړیو ترلاسه کېدو وروسته چې په غزنی ولایت کې د دوشنبې په ورځ په هوایي پیښه کې ووژل سول، دې پیښې د یو شمېر رسنیو پام جلب کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، الوتکه په داسې حال کې لوېدلې چې د امریکا او طالبانو مذاکره کوونکو ترمنځ خبرې ځنډېدلې پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا د رسمي خبرو تر بیرته پیلېدو مخکې د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کوي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو مشرانو د روانې میاشتې په لومړیو کې د تاوتریخوالي د کمولو وړاندیز کړی و، خو دې ډلې د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې امریکایي الوتکه ویشتلې ده. د امریکا پوځ وایي هیڅ نشه یې نه ده ترلاسه کړی چې د طالبانو ادعا ثابته کړي. پینټاګون په یوه اعلامیه کې د سې شنبې په ورځ ویل هغه دستګاه چې د الوتکې د تور باکس ته ورته ده د امریکا د پوځ لاسته ورغلې ده او تحقیق ورباندې روان دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د سولې خبرو د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه نور هم زیاته کړې ده، ځکه دواړه غواړي په جګړه کې برلاسي اوسي. ورځپاڼې د بیلګې په توګه تر 2014 کال وروسته 2019 کال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره تر ټولو مرګونی کال یاد کړی دی. تیر کال په افغانستان کې په ټوله کې 40 امریکایي نظامیان وژل شول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د امریکا پوځ یوازې د دوو وګړو مړي چې په غزنی ولایت کې وژل شول ترلاسه کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د دې اندېښنې له کبله چې شاید الوتکې پاته برخه او نورو قربانیانو مړي له جګړه مارانو سره وي، د لټون او ژغورلو عملیات ځنډېدلي دي. په مقاله کې راغلی چې طالبانو د الوتکې در الویدو خبره په خوشحالۍ ولمانځله، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سوني لګټ وال سټریټ ژورنال ته ویلي هیڅ شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ثابته کړي الوتکه د دشمن لخوا د ویشتل کېدو په نتیجه کې لوېدلې وي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي ویلي فني عوارض د الوتکې د لوېدو لامل وو. د دې چارواکي په وینا لوېدلې الوتکه په کندهار ولایت کې د ډیره امریکایي هوایي ځواکونو اړوند ده.
ازادي راډیو اوري مخکې په نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو په غزنی د غزنی په دې یو سوالی کې د امریکایي الوتکې د راغورځېدو د پیښې په باب واورېدل. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د امریکا دفاع وزارت د هغو د هوایي ځواکونو د هغو دو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې بمبارډیر الوتکې یولس الوتکې د تیرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دې یکل سوالی کې را وغورځېده او پکې وژل شول. اوس هم یوه نړیواله موضوع د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کرونا ویروس د خپرېدو مخه نیول کېدای شي. دې سازمان په داسې وخت کې دا هیله څرګنده کړې چې پیکینګ اعلان کړی چې په زرګونو کسان په دې اخیستونکي ناروغي اخته شوي دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور په استناد احمد شي براوروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکی وایي نړۍ د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره حساس پړاو ته داخله شوې ده. د دې سازمان د بیړنیو چارو د پروګرام مدیر مایکل ریان چې روانه اونۍ د روغتیا د نړیوال سازمان له مشر سره یو ځای چین ته تللی و زیاتوي کومې هلې ځلې چې د دې ناروغۍ لپاره چین کړی دي دی ترې اغېزمن شوی دی. شاغل ریان زیاته کړه:
I believe that the world is pulling together to respond to this outbreak. We are at an important juncture in this
زه پرې باور يم چې نړۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو موټی کېدو په لور روانه ده. موږ د دې پیښې د مخنیوي په حساسه مرحله کې یو. د روغتیا نړیوال سازمان په دې باور دی چې دا ناروغي لا هم د خپرېدو په حال کې ده او له یو تنه بل ته د تماس له لارې لېږدي. موږ به وتوانی شو چې د چین له حکومت او نورو حکومتونو سره کار وکړو او د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسو. ریان بیا وویل اکثر خلک چې په دې ناروغۍ اخته شوي دي پرې سخت نه وي او د مړینې کچه هم یوازې 2% کې ده. د سارس په نوم اخیستونکي ناروغي چې له 2002 تر 2003 کلونو پورې په چین کې خپره شوې وه او په نړۍ کې شپېته تنه ووژل، د مړینې کچه نږدې 10% ته رسېده. د چین حکومت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې تقریبا 14,000 کسان اوس د کرونا په ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې 122 تنه مړه شوي دي. د چین روغتیا وزارت زیاتوي چې 9,290 کسانو باندې شک کېږي چې په دې ناروغي به اخته وي او هغوی په روغتونونو کې تر څارنې لاندې دي. پلسکونو کسان له چین بهر په اروپا، شمالي امریکا او منځني ختیځ او د آسیا په نورو سیمو کې په دې ناروغي اخته شوي دي. په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د دې نوې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده، یو شمېر نړیوالو هوایي شرکتونو خپلې الوتنې چین ته او له هغه ځایه نورو هیوادو ته ځنډولې دي. یو شمېر هیوادونو بیا خپل خلک چې د چین په اوهان ښار کې ګیر پاتې وو د هوا له لارې ایستلي دي. دغه 1,000,000 ښار د دې نوې ناروغۍ د خپرېدو اصلي مرکز دی چې قرنټین شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د منځنی ختیځ د سولې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان چې د تیرې سیشن بې پورې اعلان کړ په نړۍ کې بیلابیل عکس العملونه امپارولي. ډونالد ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له صدر زمبن نتنیاهو سره په ګډه غونډه کې وویل چې اسرائیل د سولې پر خوا یو ستر ګام واخیست او د دې لپاره له بنیامین نتنیاهو نه مننه وکړه. نور جزئیات یې د فرشته جلالزی په راپور کې.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ډونالد ټرمپ پلان ته په اشاره وویل چې دا د فلسطینیانو پر مخ څپېړه ده. عباس په لویدیځه غاړه کې له خپلو سیاسي شریکانو سره تر کتنې وروسته وویل چې د فلسطین خلک به دا پلان هم د تاریخ کندې ته واچوي. په بروکسل کې لوړ رتبه اروپایي ډیپلومات جوزف بوریل په دې اړه نرم دریځ څرګند کړ. هغه وویل چې د ټرمپ وړاندیز به له دې کړکۍ چې د دوو خپلواکو دولتونو جوړېدل د اسرائیلیانو او فلسطینیانو مشروع غوښتنه ده مطالعه کوي. مسکو هم ویلي چې دا پلان مفصل تحلیل او څېړنه غواړي. د روسیې د فدراسیون د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر کنستانتین کوساشیف وویل چې د منځني ختیځ د سولې د پروګرام په اړه باید د فلسطیني ادارې او اسرائیل عملونو او غبرګونونو ته وکتل شي. هغه زیاته کړه چې د امریکا د جمهور رئیس وړاندیز به لږ تر لږه د مذاکرو پیل ته لاره هواره کړي چې په خپل اصل کې به یو بری وي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وویل چې د اسرائیل او فلسطین د جلا جلا خپلواکو دولتونو د رامنځته کېدو وړاندیز هغه وخت د پایدارې سولې لپاره لاره خلاصولی شي چې د دواړو خواوو لپاره د منلو وړ وي. ملګرو ملتونو وویل چې د دوی له نظره د هغو سرحدونو په رسمیت پیژندلو ته اړتیا ده چې په 1980 میلادي کال کې تر جګړې مخکې منل شوي ول. په هغه جګړه کې اسرائیلي قواوو د اردن سیند لویدیځه غاړه او غزه په بشپړ ډول نیولې وو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دومریچ وویل چې د دوو خپلواکو دولتونو په اړه د دوی دریځ له کلونو کلونو راهیسې واضح دی. د ترکیې حکومت د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پلان په زغرده رد کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ټرمپ پلان نشي کولای چې د دوو دولتونو د جوړېدو زمینه برابره کړي. سعودي عرب غږ کړی چې اسرائیل او فلسطین د مخامخ مذاکرې پیل کړي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر له احتیاط سره دریځ خپل کړی او ویلي دي چې دواړه خواوې د ټرمپ پلان باید په دقت مطالعه کړي او وڅېړي. اردن هم د ملګرو ملتونو د سازمان په څیر غبرګون څرګند کړی او ویلي دي چې د دوامدارې سولې او ثبات پر لور یوازنۍ لاره دا ده چې د 1980 میلادي کال تر جګړې مخکې کوم سرحدونه چې موجود ول په رسمیت وپیژندل شي.
د منځنی ختیځ د سولې د پلان په باب مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د تیلیسیشن بې پورز اعلان کړ. د دې طرحې له مخې په بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه وي، خو فلسطین به د یو خپلواک دولت په ډول اسرائیل تر څنګ جوړیږي. احمد شیبر د دې طرحې په اړه د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځنی ختیځ د مطالعاتو د مرکز له رئیس عالم پایان سره مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې دا طرحه به نتیجه ورکړي. ښاغلی امپایان په ځواب کې وویل
دا طرحه داسې ده چې دا تقریبا ټول د اسرائیل په ګټه ده. اول هغه اشغالي مناطق چې اسرائیلیانو په څو جنګو کې د فلسطینیانو مځکې ونیولې او هغه د اسرائیل په خاوره ګډه کړه چې یو د غوص بیت المقدس دی، چې هغه امریکا په دغه طرحه کې په هیڅ ده یو د اسرائیل دایمي پایتخت بولي، او بل دا د اردن د غربي څنډې د هغه کې د شارکونو چې جوړ شوی چې د اسرائیلیانو جوړ کړی دي. تقریبا 1 میلیون اسرائیلیان په هغه کې ژوند کوي اوس. هغه امریکا تقریبا په دغه طرحه کې داسې ده چې دا اشغالي مناطق نه بولي او وایي چې مثلا اسرائیل به پر هغه ځای باندې قبضه ولري. او درېمه مثلا دا خپل د ګولان لوړ دي چې دا مثلا د سوریې څخه نیول شوی دي، دا اشغالي مناطق دي. نو هغه هم د امریکا غواړي چې دا سی وپیژني چې دا د اسرائیل د خاوره به وي. ذهنیت عامه د ټولو عربانو او د فلسطینیانو موافقت د سره نه لري.
پاین سر محترم، تاسو وایئ چې عربان به دا ونه مني، لیکن کبل لور ته وګورئ د خلیج عربان چې متنفس عربان دي او پیسې لري او پیسدار عربان دي، هغوی ورځ په ورځ له اسرائیل سره روابط بهتره کوي. د سعودي عربستان روابط له اسرائیل سره په تیرو څو ورځو کې ښه شوي دي. تر دې مخته د قطر روابط ورسره بهتره دي او د ځینو نورو د وړو هیوادونو هم روابط له اسرائیل سره ښه دي. پاته سو د ګولان لوړې سیتا سو اشاره ورته وکړه، هغه نو بیا د سوریه او د اسرائیل ترمنځ نور عربان شاید دومره اهمیت غته ورنه کې چې له دې سره شدید مخالفت وکړي که څرنګه؟
دا یو خدای دی چې دا مشتاس چې دا چې دا یا قطر یا سعودي عربیا یا فلانا یا مصر، دا یو زعما دي. دا خلک چې په هلته په ټوله تقریبا په زور باندې ناست دي، قیاده خاندانی حکومتونه دي او یا د استبدادي حکومتونه دي لکه د عبدالفتاح السیسی د عسکرو په زور باندې راغلي دي، یا په سوریه کې چې بشار الاسد دي. نو دا حکومتونه به یو شی غواړي. زه داسې فکر کوم چې دا ذهنیت عامه ده خلک. زه دا وایم چې دا زعما خو نو زیور دي.
فکر نه کوي چې په عربي ملکونو کې عامه ذهنیت اصلا څه چیرې دیموکراسي نه یا عامه ذهنیت مفهوم نه لري.
دا صحیح وایي، دا خبره صحیح ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې دا نن ورځ په نو په دې لحاظ باندې دا خو یو مسله ده. او بل په خپله دا فلسطینیان چې د یو طرف ته اسرائیل دی، یو طرف ته فلسطینیان دي چې هغوم ځک د لاس ور کړی دي. د فلسطینیانو کې هم د فلسطینیانو مشران دا له قبله کړی، دا محمود عباس چې دا د فلسطین د اورګنایزیشن هغه مشر دی چې امریکا په رسمیت پیژندل دی، اوس هغه خپل ګر سره اشتراک نه دی کړی په دې مجلس کې. هغه ګر سره وایي دا غلطه طرح ده.
که چیرته د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ پخوانیو روغ جوړو تراسو او پخوانیو خبرو تراسو، پخوا د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ کومې خبرې سوي دي یا د منځګړو کسانو ترمنځ کومې خبرې سوي دي، هر پلاسي خبرې سوي دي. وروسته بیا فلسطینیانو پښیماني څرګنده کړې ده چې ولې اوس هم د اوسلو په تړون باندې ټینګار کوي. فکر نه کوي که دا ځل هم فلسطینیان یو ګام ور وړاندې نسي او یو ګام اسرائیلیان را وړاندې نسي، دا مسله به بیا هم داسې پاتې سي او څو کاله وروسته به بیا هم فلسطینیان د پښیماني احسار وکړي؟
هیڅ شک نشته. دا موږ تاسې په دا پښتو کې زرغل مسل لرو که نه چې وایي زور غونډۍ هواروي، او دا اوس په دا فلسطینیانو باندې دغه زور شته، په دې کې هیڅ شک نشته. مګر دا چې دا یو داسې پایداره صلح به وي، یو طرحه ده، زه دغه وایم چې دا پایدار کېدای نشي. اما سا خبره بیخي درسته ده چې فلسطینیانو یو ځل بادشان ونه منله، بیا پښیمانه، بیا وروسته وروسته خو ورځ په ورځ دغه زور په دوی باندې دغه قبلوي.
د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز له رئیس عالم امپایان سره د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د هغه پلان په اړه مرکه وه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د تېرې سهشنبې په ورځ اعلان کړ. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو په ایران کې په مذهبي اقلیتونو د هغه هیواد د رژیم د فشارونو په باب هم یو راپور واوري. خو اوس په افغانستان کې اتنیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان د 2019 میلادي کال په اوږدو کې د ملکي افغانانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. بخښنې نړیوال سازمان وایي د هوایي عملیاتو او د پلټنې د عملیاتو پر مهال چې حکومت پلو ځواکونو کړي دي، په افغانستان کې ملکي تلفات په دې کال کې زیات شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دوه افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې بمبارډیر یولس الوتکې د تېرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د افغانستان او پاکستان تر 19 کلونو لږ عمر کرکټ ټیمونه سبا په نړیوال جام کې سره مخامخ کیږي. افغان لوبډلې په دې جام کې کوربه هیواد جنوبي افریقا او متحده اماراتو ته تر اوسه ماتې ورکړې ده. ناپیژند وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه ښځینه کارکوونکي ووژلې. دا پیښه پرون د خیبر پختونخوا د سوابۍ په پارمولو کلي کې شوې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د مدافع وکیلانو ډله وایي که ولسمشر ترامپ آن د دې هڅه هم کړې وي او له اوکراین سره پوځي مرستې په دې پورې تړلې وي چې پر خپل سیاسي سیال فشار راولي، دا د دې دلیل نه شي کېدای چې هغه د استیضایا له قدرته لرې شي. اروپایي پارلمان په غوڅ اکثریت له اروپایي ټولنې د برېټانیا له وتلو سره موافقه وکړه. په دې ډول دې ته لاره هواره شوه چې برېټانیا د جنوري له 1 یعنی د سبا وروسته له اروپایي ټولنې بېل شي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونو په دې برخه کې دوه اونیزې خبرونه درته لرو. د جون پشیبو کې او د اساسي بشري حقوقو. خو تر دې خبرونو مخکې په ایران کې د مذهبي اقلیتونو باندې د ایران د رژیم د فشارونو په باب یو راپور واوري. په ایران کې د بهایی مذهبي اقلیت پیروان تر هغې چې له خپلې عقیدې منکر شوي نه وي، د نوي تذکرو یا پیژندپاڼو د ترلاسه کولو غوښتنلیک نشي سپارلی. د غوښتنلیک په فورم کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپل ځان بهایی وګڼي. په ایران کې تر 3500 زیات بهایان اوسیږي چې د بشري حقونو د فعالانو په وینا د دولت لخوا له تبعیض سره مخامخ دي. په اړه یې اجمل انت تفصیل وړاندې کوي.
په ایران کې الکترونیکی تذکره یا پیژند پاڼه لرل دا مهال د حکومتي خدمتونو د لاسرسي او د بانک لارې د پیسو د لیږد لپاره شرط دی. خو د دې پیژند پاڼو لپاره د غوښتنلیک د فورم سپارلو په ایران کې میش بهایی مذهبي اقلیت له جدي ننګونې سره مخ کړی. د نوو تذکرو لپاره د غوښتنلیک د سپارلو پر مهال د ایران بهایان مجبور دي چې له څلورو هغه دینونو ځان ته یو انتخاب کړي چې د ایران اساسي قانون کې پیژندل شوي. په دې څلورو دینونو کې اسلام، عیسویت، یهودیت او زردشتي دین شامل دي. د بهایي عقیده په ایران کې په رسمیت نه ده پیژندل شوې. د ایران د نوو برېښنایي پیژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره په فورمونو کې نور عقاید او ادیان هم نه دي شامل، او دا انتخاب هم یو څوک نه لري چې نور عقاید انتخاب کړي. نو د دې لپاره چې بهایان په ایران کې نوې پیژندپاڼې یا تذکرې ترلاسه کړي، د بهایي مذهب پلویان باید د خپلې عقیدې له یو اساسي اصل سرغړاوی وکړي او د خپل دین په اړه درواغ ووایي چې دوی ترې د خپل دین د اصولو پر اساس په کلکه منع شوي. په نیویارک کې د ایران لپاره د بشري حقوقو د څار د یو مرکز اجرایه مشر هادی قایمی وایي د ایران د نوي وصول په څرګنده تبعیض رامنځته کوي. قایمی د جنوري د میاشتې په 20مه نیټه په یو بیان کې وویل د دې نوو اصولو سره د ایران حکومت د ګڼو مذهبي اقلیتونو څخه د هغوی اساسي بشري حقونه او د وګړو لپاره مهمو اساسي خدمتونو ته د لاسرسي حق اخیسته. د 2019 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ایران د پارلمان محافظه کار غړي محمد جاوید ابتایی د کورنیو چارو له وزیر وغوښتل چې د پیژندپاڼو ترلاسه کولو له فورمونو څخه د نورو مذهبونو انتخاب لرې کړي. ابتایی دا کړې وه چې دا انتخاب د ده په وینا شیطاني فرقو ته هغه نوم چې اسلامي سختدریزي یې بهایي مذهب ته کاروي مشروعیت ورکوي. په لندن کې د بهایانو د نړیوالې ټولنې ویاندې سیمین فرهاندج د جنوري په 24مه ازادۍ راډیو فردا څانګې ته وویل د نوو پیژندپاڼو د اخیستلو پروسه پر بهایي اقلیت د ایران د دولت د فشار په لړ کې نوې قضیه ده.
دا ثابتوي چې هغه خبرې چې په تیرو څو کلونو کې په ایران کې کیږي، مثلا دا چې هیڅ بهایی په ایران کې بندي نه دی یا بهایان نه ځورول کیږي، دا رښتیا نه دي او بهایان په دې هیواد کې ان د وګړتوب حق هم نه لري.
پخوانی سیاسي زندانی او د بشري حقونو فعالې بهاره هدایت چې د تهران پاوین زندان کې اوه کلونه تیر کړي تیرونه پر ټویټر هغه جزئیات خپاره کړل چې که د بهایی دین پیرو د پیژندپاڼو د پروسې په اړه پوښتنه راپورته کړي څه ثواب ورکول کیږي. هغه له هدایت د هغه څه تصویر خپور کړی چې په وینا یې د ایران د وګړو د ثبت د سازمان لخوا د یو بهایی د پوښتنې ځواب دی. په دې ځواب کې ویل شوي، ګرانه وګړیا، تاسو ته د سلامتۍ په هیله، ستاسو د پام وړ دین په قانون کې تصویب شوی نه دی او د حل لاره هم ورته په نظر کې نه ده نیول شوي. د امکان په صورت کې د موجوده شرایطو سره ثبت نام وکړئ.
اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی. د دیونې په خبرونه کې د معلول وګړو د کار په حق خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د معلولینو د ملاتړ څنګ امیر خغلی حبیب الرحمن ملکزاده دی. ملکزاده صاحب، تاسو ته په پیل کې ښه راغلاست وایو. که د مقدمې په ډول په دې مسلې خبرې وکړو چې معلولینو ته د کار حق ورکول څه ډول دی؟
مننه تاسو ته او تاسو ته رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې تقریبا 1,000,000 ته شاید شاوخوا معلولین دي او دوی په جګړو کې اعضا او د بدن اعضا یا هم معلول سوي دي او خوشبختانه په دې اواخرو کې ځینو معلول لرونکو وګړو ته د تعلیم لاسرسی وشو او دوی وکولی شول چې په پوهنتونونه فارغ شي او په ځینو اداراتو کې استخدام شي یا هرته وظیفه واخلي. پرته د دې چې موږ د معلول لرونکو وګړو سره یا دوی ته چې څنګه چلند یا څنګه څومره لاسرسی د دوی د استخدام د دوی په حق باندې کیږي، د معلول لرونکو وګړو ته کله چې دولت وظیفه ورکوي دوی احساس کوي، یعنی چې دوی په ټولنه کې شمولیت لري. دوی کولای شي په هر برنامه کې چې د ټولنې د دوی کولای شي چې هرته ځانونه ښکاره کړي یا پیدا سي یا سهم واخلي یا هرته اوسي. په افغانستان کې یا په دولت کې خوشبختانه چې دوی اوس د معلول لرونکو وګړو په حقوقو باندې یا په دوی په حق باندې یا دې ته په اعتماد کولو باندې په دې باور شوي دي چې معلول لرونکي وګړي هم کولای شي چې کار وکړي او هم کولای شي چې په دې دولت کې یا د دولت ته خدمت وکړي یا سهم واخلي.
په قوانینو کې یا پاسنادو کې په دې اړه څه ویل شوي دي؟ مثال اوس خو داسې ویل کېږي چې باید 100% سهم ورکړل شي او حکومت هم دا کار پیل کړی چې معلولین باید په اداراتو کې وي، خو په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي کنه؟
هم په بین المللي په سطح باندې او هم په داخلي قوانینو کې معلول لرونکو وګړو ته کاري حق ورکړی. مثال د افغانستان دولت په 2012 کال کې د معلول لرونکو وګړو کنوانسیون امضا کړی دی او په دې کنوانسیون کې پرته ده چې ټول د بشري حقونه او معلول ته نظر کنیولی، د کار حق هم په 28مه ماده کې راغلی دی چې دولت دی باید د معلول لرونکو وګړو حق په رسمیت وپیژني. همدغسې په اساسي قانون کې ترې 15 ماده کې چې د معلولینو قانون ترې جوړ شوی دی، په 22 ماده کې راغلی چې هر اداره باید 3% معلولین د استخدام کړي، هغه معلولین چې واجد شرایط دی او بخش دی. مګر متاسفانه دغه کې باید داسې وای چې یعنی کولای شو چې دینم که تفسیر سي یا د ماده تحلیل سي، مونږ پوهیږو چې په افغانستان کې جنگ و ډیر کسان معلولان سول، ډیر کسان نسو کولای چې تعلیم و تحصیل ته لاسرسی پیدا کړي. ځینې اشخاص دی توانایی لري مګر بیچارهګان تحصیل نه لري. مونږ نه غواړو چې مثال د خبرې یا معلول لاړ سي بے سواد ای رئیس سي موین سي. مثال کولای شو چې مونږ هغه په مغه نظر د شرایط د وضعیت یو چیرته استخدام سي، او ځینې کسان چې تحصیلات لري هغه ته هم باید زمینه برابره کړي او استخدام سي مطابق به همدغه 22 ماده د معلولینو د قانون. او په اقرب میاشت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون او د اصلاحات اداري کمیسیون دیو یو طرز العمل د استخدامي د معلولینو تجور کړی په اداراتو کې چې تغه پر مطابق باندې 10% باید په هر اداره کې تطبیق شي، چې خوشبختانه دا طرز العمل جوړ شوی دی او په دې باندې کار روان دی چې په اداراتو کې تطبیق شي او هر اداره، هر وزارت، چه خصوصي او چه دولتي، د معلولون کې وګړي استخدام کړي. همدغه سه هر کال کې معلولیت د ورځې د لمانځلو لپاره یو شعار د سازمان ملل لخوانه ټول دولتو ته ورکول کیږي چې سکل دا شعار و چې د معلولون کو ګډون په سیاسي یا په برنامو کې تر رهبری پورې، یعنی د یو کولای سي پر اداراتو کې پر رهبری کې هم شامل سي. مثال د افغانستان دولت دا کار وکړي چې سکل مونږ شو کولای په مستقلو کمیسیونونو کې مونږ معلولین په رهبری کې لرو، په پارلمان کې، په سناتوري کې مونږ معلولین لرو، او ډيري نور په ریاستو کې او په امریاتو کې داسې استخدام شوی دي. مګر هغه فیصدی چې په قانون کې راغلی هغه فیصدی تر اوسه تطبیق شوی هم نه ده.
کوم عوامل سبب کیږي چې هغه د معلولینو د کار یا د وظیفې کولو مخه نیسي؟
یو خدا چې د افغانستان د دولت ډیری ادارې معلولینو ته لاسرسی نسته پکې، که یو معلول وغواړي چې په یوه اداره کې لاړ سي، ارته یا استخدام شي، او هغه اداره هغه ته لاسرسی ونه لري، مکمل یو شخص فلج ده او ادارې ته ورځي مګر هغه اداره رامپ نه لري، لفت نه لري، مثال خبرې ده د سهولتونه پکې نشته، یو عمل اداره. بل عمل کیدای شي هغه بې باوري چې ځینې کسان یا ځینې حتی کولی چې د رهبرانو د مقامات د دولتي مقامات وایو چې د معلول لرونکو هغه توانایي ته او هغه وړتیا ته چې هغه دو لري د دو باور نه لري. دا فکر کوي چې که ورته ووایي چې دغسې یو شخص ده، دا اسناد لري، دا دومره تحصیلات ده، مگر یا فیزیکی معلولیت لري و یا حسی معلولیت لري، نشونوایی و نبینایی و دا مسائل لري، هغه په دې فکر نه کوي چې دای معلول څه استعداد لري، څومره تحصیلات لري. مثلا اداري کارونه کولای سي، دای مستقیم فکر کوي چې فلات سره یا یو معلول نابینا یا نشنوا کله کولای سي. دا عوامل کیدای شي چې دا معلولین په همدغه عواملو باندې ونیسي کولای چې د وظیفو ته ورسیږي یا استخدام شي.
اینیا یا رښتیا هم تبعیض شته دی په دې برخه کې چې معلولینو تبدندې ورنکړل شي؟
داسې مشخص یو موضوع اسې چې سړی وایي اسناد پر صورته، مګر بله دا امکان شته. دوه ګونی چلند د معلول لرونکو وګړو سره په هر بخش کې کیږي، نه تنها په استخدام کې، په تحصیل کې، که په جامعه کې، حتی په کورنۍ کې. باور دي شته چې ځینې کسان راځي، مثال د خبرې مونږ سره هغه خو مونږ په همدغه بخش کې کار کوو. زه یو مثال تاسو ته وایم، د افغانستان د اساسي قانون 53 ماده په اساس د معلول لرونکو وګړو قانون جوړ شو. په دې قانون کې اولسمه ماده د دې معلولین په دوه دولت تقسیموي. یو دا چې هغه معلولین چې فزیکی معلولیت لري یا د بیرونی عواملو باندې جنگ، انتحار، په دیو باندې معلول شوی، هغه کولای شي چې په میاشت کې مادي حقوق ترلاسه کړي. او ځینې نور معلولین دي چې هغه طبي معلولیت لري، د پولیو په مرض باندې معلول سوي دي او په همدغه نور امراض باندې، چې یعنی باید د دولت له خانه هغه د حمایت سي، دا دونه سي کولای چې په همدغه هغه حقوقونه مستحق سي یا هغه حقوق ته لاسرسی ولري. په دې کې یعنی که یو دوه همسایگان منګه تر نظر ونیسو په یوې کورنۍ کې یا په یوې کلا کې کولای شي داسې سړی وایم که دوه دنه معلولین، یو فزیکي وي د جنګي معلولي یا د انتحار دیو باندې معلول سوی، یو په تابي باندې، د دغه یوې کورنۍ ښه چلند کوي، د یو کورنۍ ورسره ښه چلند په دې نه کوي، وای دای ولې لري، هغه دو آګاهي نه لري، دا تعبیز ده. د دې مسائل د حل لپاره قانون تعدیل سوی دی او دولت باید یو تعریف د ټولو معلولینو ولري. ټول معلولین په هر شکل، یا طبي معلول ده یا جنگی یا د هر رقم بلاخره چې معلول سوی دی، د دولت وظیفه هم داده چې د افغانستان اتباع و حمایت کی هغه کسان چې مثلا ضعف لري یا مشکلات لري، معلولیت لري، هغه کسان هم باید هغه ته هم دا حقوق ورکړ شي. او دا قانون کې چې تعدیل د تلای دا قانون په دې کې دغه حقوق هم نظر کړي ولي.
ډیر زیات مننه.
مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلیونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د بانډو یا باجخانی د لرغونتو پاک لا څومره پیری
غما چ پیری کی د ظاهر شاه په وخت معمول بانډو عمومیت پیدا کړی دی.
بانډو څار زکلری
نظام په هغه وخت کې نظام کېدلی سي چې کله رنگ جوړوي. رنگ زمونږ په تشریفاتو جوړیږي او دا د سینه د شتنه په افغانستان کې هر ملک ځانته د بانډو ټیم لري.
نن امدا موضوع چیرو په پیل کې د بانډو یا باجخانی تاریخ چیرو بیا ارزښت روښانه کوو او د کابل ښاروالۍ د باجخانی له مشر سره مو هم خبرې کړي. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، بانډو یا باجخانه هغه پخوانی ساز ته ویل کېږي چې په کلیو او بانډو کې به د خلکو د خوښیو او په ځینو نورو مراسمو کې لکه د نیالګیو کینول او داسې نورو کې غږول کېدل. بانډو د افغانستان په تاریخ کې لرغونې سابقه لري. د وخت په تیریدلو سره بیا بانډو او باجخانې ته رسمي بڼه ورکول شوه. د ظاهرشاه په واکمنۍ کې بیا سره له دې چې په دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او ښاروالۍ کې په ځانګړو مراسمو کې کارېدله، په عربي پوهنتون کې هم یو پانځای د بانډو د پانځي په نوم جوړ شو. تاریخ پوهان وایي چې په نظامي برخه کې د بانډو د ګروپ اساسي هدف کورنیو او بهرنیو میلمنو ته ښه راغلاست ویل دي. د علومو اکاډمۍ پخوانی غړی څېړندوی رزقي نړیوال د بانډو او باجخانې د توپیر په هکله وایي:
هغه وخت کې چې د باجخانې نوم اخیستل کېږي، طبعا مرجع ښاروالۍ د کابل دا د سړي سترګو ته مجسم کېږي. او هغه وخت کې چې د باندو نوم اخیستل کېږي، د اردو مثلا باندو کېږي، باندو د نظامي جهاز هغه ځان ته تشکیل لري، د کنډک په سویه دی، د غونډ په سویه دی، یا د دې نه فرا ټیکټو سویو باندې دی. من ته په نوښتن د باندو کې دا شرط نه ده چې په هغې کې یو جګړن موجود وي، بریدمن دی نه یا خورزاوید دی نه یا یو سرباز دی نه. نه، سربار هم په دغه باندو کې اشتراک کوي، که په غډول کې، که په سرنا کې. ښاروالۍ کې به دغه رتبې نشته دی. عیناً هغه لباس چې په نظامی باندو په غاړه کې، هغه په خپله د ښاروالۍ د باندو په غاړه کې هم دي، او هغه یو تشریفاتي لباس دی. خولۍ مثلا پیکداره ده، مثلا سره کم رشمی لري هم د دې په خوا کې په خپل د عسکري څنګه دا کمربند څنګه دی دغه لباس هم د دوی عینن عسکري دی شتمن کورن نه د دې لپاره چې د خپل واده یا د سنتګرۍ یا د خوړې زور خلکو ته معلوم کی باجخانه لولي نظامی باندو چې د هغه بیانو په دغه شان خاطرو کې برخه نه لري خو زما چې په یزيږي د ظاهرشاه په وخت معمول باندو عمومیت پیدا کړی دی
بانډو او باجخانه د ځینو ستونزو له وجې د یو څه وخت لپاره ګونګه وه بیا بیرته په جمهوري ریاست دفاع وزارت کورنیو چارو وزارت او ښاروالۍ کې وغږېدله د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیاله مروه امینی له نورو معلوماتو سره
کورنیو چارو وزارت او همدارنګه هغه مهمې برخې د افغانستان د حکومت دغه باند لري ځکه موږ د مناسبتي ورځو او د مناسبتي ورځو د تجلیل لپاره له دې باند څخه ګټه اخلو او د دوی د حضور ویاړ موږ هم لرو د کورنیو چارو وزارت کې زه به تاسو ته مثال درکړم چې څو ورځې مخکې موږ د اکاډمۍ فارغین درلودل او دوی ته مو یوه لویه برنامه جوړه کړې وه چې په هغه کې د افغانستان جلالت مآبره جمهور رئیس هم ګډون کړی وه په داسې مناسبتي ورځو کې دوی راځي د افغانستان ملي سرود او همدارنګه هغه میهنی سرودونه چې انګیزه ورکوي یو ځوان ته د خدمت لپاره او له دې څخه خوند اخلي زموږ هغه حاضرین او یو احترامي بڼه لري دغه سرودونه او دغه د دوی شتون په کورنیو چارو وزارت کې
د بانډو موزیک د سرتیرو پر روحیه مثبت اثر کوي کله چې دوی د بانډو له ګروپ څخه ملي سرود او نورې میهنی سندرې اوري د وطن دوستۍ حسې نور هم غښتلې کیږي د افغانستان د اردو پخوانی سرتیری حبیب وایي چې د ته په نظامي برخه کې د بانډو غږ ډیر خوند ورکوه مرکه مې ورسره کړې ورته غوږ شي
دغه بانډو ټیم چې ده د اصلن د تشریفاتو د ټیم په نامه یادیږي یعنی کله چې یو رئیس جمهور یا کله یو لوړ پوړی چارواکی د دولت د نظام د پرسونل څخه لیدنه کوي نو د بانډو ټیم د تشریفاتو په موخه باندې د ته تیاری نیسي دوی تشکیل چې د نه نفرو نه جوړ ده دوی صرف تشریفاتي الفاظ نیولې وي فقط د تیارسې په شکل باندې ولاړ وي او د بانډو د ټیم سره یو ځای سور لباس لري سپینه پټۍ دی په وګو باندې تاویسوي دي ټول کارکونکي چې دی یعنی د غغړی چې په بانډو ټیم کې کار کوي ای دوی باید د ټولو قدونه لوړ وي منطقي خبره کوو د تلویزیونی قواره باید ولري زکه د تشریفاتو قطه ده او د تشریفاتو قطه د خلا څخه جوړي نو را بسوی د تشکیل چې دا د بانډو د ټیم لدري موزیکو نه جوړ ده چې یو ډول ده یو سرنۍ ده دوه رقم غدي وسپنې دي چې یو بل سره داسې کړنګيږي یو لاس کې یو وسپنې په بل لاس کې بل وسپنې داسې وهي هغه موزیک جوړوي دغه موزیک بالکل د نظامی د په خود رفتار سره تړلې وي کمه په خچې د جیګيږي نو د اواز هم ور سره جګ شي کله چې د په خز مکه ترسيږي ای طالب قدم په وخت کې نو د غواز هم زمکه ترسيږي هغه څوک چې د پرسونل نه لیدنه کې یا لوړ پوره چارواکي وي یا زمونږ ولسمشر وي یا کمبل سوګي نو کله چې دارا داخل سي او دغه نظام ګوري یا دغه پرسونل نه لیدنه کې دلته باندو ای دغه د اواز د تاثیر لاندې راځي دغه پرسونل نور تډیر خخ کاری دا سی احساس کوي چې زمونږ پرسونل هر حالات ته ماده ده که جنگ وی که باندو وی که ساز وی که سرود وی که تشریفات وی که نظارت وی که کنټرول وی که چک وی که هر سی وی د اطمینان ورکې د باندو ټیم چې موږ په هر عملیه کې د خپل آماده یو او خپل کار کولای شو
ځان پاکل راتوایا څومره دی خو کې د څومره دی وخت لسه دا واوري
کله بچ نظام و درې د فقول اردو کې نو موږ داسې و چې ځوانان موږ به نظام نه لږ زره کې ځان ګوښه کوو خو موږ به یو وخت کې په نظام کې اشتراک کوو موږ ځوانې ډلې چې کله به د باندو ټیم د نظام سر ته راته نو موږ به خاص د باندو د مینې د پاره ورتلو چې د اواز هم ډیر خوخو موږ به اتاق ته ورتلو هلته به مرته ورې ستاسو موږ ته لږ باندو غږوي
د باندو د ارزښت پاک لره تو وایې چې څومره دا مهم و په نظام کې
یو نظام چې تشریفات نه لري هغه نظام نشي کېدی نظام باید محاربه مو لري تاکتیک مو لري خوب خواکی ور سره باندو مولری چې مونږ کولای شو د خپل سرباز زړه یو خوږ आवाज د نظام په سر ورسو دا د ته ضرورت لري چې دا یو تشریفاتي قته ولري نظام په هغه وخت کې نظام کېدلې سي چې کله رنگ جوړوي رنگ زمونږ په تشریفاتو جوړیږي او دا د سند شتنه په افغانستان کې هر ملک ځانته د باندو ټیم لري کله چې موږ د تشریفاتو د لپاره قطه جوړو چې هغه د هر کال د رئیس جمهور په مخ کې تیریږي تاسو ټول باید شاهد استئ چې بانډو ټیم موجود وي هلته هغه موزیک چې هغه په بانډو کې په دغه د ساز او صورت په وسایلو کې آماده کړی ده هغه فکس د د پخې سره مطابقت لري
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو مشوابري د 1400 څلويښتم کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
د بونډو ګروپ یا بوجخانه نه یوازې په کابل بلکې په ولایتو کې هم په ځانګړو مراسمو کې غږول کیږي. هغه کسان چې شتمن وي خپلو د خوښیو مراسمو ته د ښاروالۍ بوجخانه ورغواړي. د ننګرهار اوسیدونکی نجیب په دې اکله وایي:
زمونږ داسې رواج دی چې چېرته ښه بدی که نه او یا نکریزي یا واده یي، نو دغه مشخص یو څو کسان راځي وروره چې د هغې سره دیرایلي او هغه د خولې باجۍ ورسره اوږده شانتي او مغه خپله خوشحالي مغه ځاین کې وکړي وروره، مغه راپاڅېږي وروره هغه ځاین کې ورته وروره لاس ارتی رارتی باجه ورته وایي په مغه شکل ورته دیرال وایي چې هغه ټول په ساس کې یو شانتي راځي که نه. نو باجه خو ډېره ارزښت یې په هغه وخت سره ډېر و. اوس وخت کې ورته څوک ورته بانډو وایي، څوک ورته دا د خولې باجه وایي، یو نوم ورته بل هم څوک وایي، درې څلور نومونه ورته وایي. دا زه خپل رواج دی کنه.
د کابل خروالی د باجخانی ډله په یاد اداره کې ل 500 کلونو را پدی خو په رسمي ډول کار کوي. دوی په دولتي او غیر دولتي مراسمو کې ګډون کوي او تر یو حده د خلکو په شونډو مسکا راولي. موږ د کابل خروالی بانډو ته هم سر ورخکاره کړ. په پایل کې د بانډو د ګروپ مسول سمې وایي چې د خروالی د بانډو په ګروپ کې څو تنه دي.
دوی کې شپږ نفره دي چې په دغه ګروپ کې کار کوي.
څومره په دې برخه کې زده کړې کړي؟
د هفته دوه ورځې یا درې ورځې تمرینات لري چې بعد هغه تمرینات نو دوی هغه بدله چې د خلکو د خوښي محفل کې وایي هغه تمرینوي او بل موسیقي د پانتون نه دي فارغ شوي دي.
یاد ګروپ په کومو مراسمو کې څه وخت اشتراک کوي؟
دوی خو همیشه د خلکو د خوښي د وادو کې کوژدې چې لري په هوټلو کې هغه کې دوی اشتراک کوي او بل د دولتي محفلونه هم چې ملي بیرغ ورځي دولت طرف هر محفل چې دوی ضرورت دوی هلته کولی شي چې اشتراک کړي او د افغانستان ملي سرود هم دوی کولی شي چې ویغږي.
یعنی دولتي مراسمو کې ګډون کوي؟
دولتي کې هم کوي، شخصي کې هم کوي، دواړو کې.
کله چې شخصي مراسمو کې ګډون کوي دوی پیسې اخلي؟
شخصي محفلو ته جزي په یو ساعت کې دوی 15 فیز د چاغم د شروالید مقامونو طرف ته د تعین شوی ده او 0.2 نور د دوی د لارې کرا لري.
ټول شپږ زره
مصرف راځي تقریبا یو ساعت کم د شپږ زره روپۍ دي.
ډیره مننه کوي تاسو اجازه ای اوس د بانډو ګروپ ته اجازه ورکړئ چې دوی هم موږ سره خبرې وکړي.
مهرباني، تشکر تاسو د زحمت نه.
اول به خپل نوم راته وایي.
زما نوم رحیم ګل، قومندان یم.
قومندان صاحب، په خپل ډاله کې څو کسان لري؟
ما سره شپږ کسان.
تاسو کوم کار کوئ دلته؟
زه ترمپت غږاو.
ترمپت شي ده؟
دا دا
سورنای غوندی او شایده که در تو وای چې څو دانی آلی تاسو لري دلته دغه کلچ غوي؟
مونږ شپږ دانی وسایل لرو. درې ترمپتونه دي، یا دغه غاته دول دي، یا ولکای دول دي، یا د جنج.
اوس کله تاسو نه شي غوښتنه وکم چې خپل ګروپ سره یو ځای دغه د بانډو ګروپ چې ده او د وسایل تاسو لري یو ځلی راته وغوي؟
اوله
ډېره زیاته مننه ژوندي اوسئ.
ستاسو نه مننه.
قدرمن دوستانو، په دې اله چې د افغانستان اصیله موسیقي پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا پارځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
شمانو راتون تیتارا موری او پلارا دخده دفارا دما شمانو راتون تیتارا دما شمانو راتون تیتارا
ماشوم زرغون شی دی واکسین ساس کی ورتاج بندون شی پام چته پاته ماشوم ناشی چلوشی گلگل چه خزان شی چه خراوان شی دی جوان پرارا دی ماشومانو راتلون که تارا موری افلارا نخدای دپارا دماشمانو راتون که تارا شان حلال دے لگو زنما خواب پریمی وکے گی تاسم ماشوم با